امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدر بونه اوریدونکو السلام علیکم دا وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن 8:30 بجې کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې مهم مطالب لرو خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته
درنو اوریدونکو السلام علیکم او دا هم د خبرونو لنډیز په سوریه کې د رقه په خار باندې د ائتلاف د قواو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل شوي دي د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د دفاع وزیر جیم میتس ته د صلاحیت ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي او ټاکل شوی چې نن به د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف نه په خارج کې د هغه د کورنۍ د غړو د شتمنۍ په باب تحقیقات وشي او دا هم د خبرونو تفصیل په سوریه کې د ملګرو ملتونو یو تحقیقونکي ویلي دي چې پرون د هغه ملک د رقه په خار باندې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو په بمباریو کې یو زیات شمیر ملکیان وژل شوي دي په سوریه کې هغه قواوې چې امریکا یې ملاتړ کوي او هم ورسره د ائتلاف د قواو د جنگي الوتکو ملاتړ ملګری دی په سوریه کې د داعش د ډلې پوخ مرکز د رقه خار ته په تیر هفته کې داخل شوي دي د تحقیق د مستقل هیئت یو الرتبه امریکایي غړي کارین ابوزید ویلي چې په سوریه کې د مارچ د میاشتې راهیسې په هوایي بمباریو کې تقریبا 300 تنه وژل شوي دي په دې برسیره د داعش د افراطي ډلې ملیشه د ملکیانو نه د جنگ په وخت کې د انساني سپر په توګه کار اخلي چې دا په حقیقت کې جنگي جنایت دی د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ملک د دفاع وزیر جیم میتس ته د صلاحیت ورکړې چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي اغلی میتس د امریکا په سنا کې د دفاعي کمیټې غړو ته په خپلې استماعي غونډه کې ویلي دي چې جمهور رئیس ډونالد ترامپ دته د دې واک ورکړې چې د عسکرو د شمار په باب فیصله وکړي مګر هغه ویلي چې په افغانستان کې د 3400 امریکایي عسکرو په شمار کې به ډېر زر تغییر رانشي ټاکل شوی ده چې نن به د پاکستان صدر اعظم په خارج کې د هغه د کورنۍ د غړو د شتمنۍ په باب تحقیقات وکړي دا اول ځل ده چې د پاکستان یو صدر اعظم به د تحقیق لپاره سنرولۍ ته حاضر شي نواز شریف دا تورونه رد کړي دي چې کورنۍ په غیر قانوني توګه د بهرنۍ شرکتونو په ذریعه په لندن او شاوخوا ښارونو کې مجلل تعمیرونه او ودانۍ اخیستي دي او دا کوي چې د کورنۍ دا شتمنۍ قانوني ده دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اوري په واشنگتن ډي سي کې یو روختن ویلي دي چې د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت ګوند د هغه یو غړي سټیو سکالیس صحیح وځه چې پرون د چهارشنبه په ورځ د یو وسلوال سړي په ډزو کې زخمی شوی خنه ده پولیس وایي چې دغه حمله د پاره کوم سرګند دلیل تر اوسه معلوم شوی نه دی دغه وسلوال سړی شپږویشت کلن جیمز هاجکنسن چې د ایلونای د ایالت د بیلی ویل د سیمې دی د پولیسو په ډزو کې زخمی شو او بیا وروستو مړ شوی دی د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي د فکر کوي سره له دې چې د ډیپلوماتیکي او د خارجي مرستو د پروګرامونو په بودیجې کې زیات کمی راغلی مګر بیا به هم د امریکا حکومت په خارج کې د خپلې خارجي پالیسۍ د مرستو پروګرامونو ته دوام ورکړي د امریکا د 2013 کال په بودیجې کې د باندنیو چارو د وزارت او د امریکا د نړیوالې انکشافي ادارې په بودیجې کې 22% د کمی پیشنهاد شوی دی پرون د چهارشنبه پورز د امریکا مرکزی بانک د سود په نرخ کې موقتاً 0.25% زیاتوالی راوسته دی د امریکا مرکزی بانک په ملک کې په 2008 کال کې د اقتصادي بحران په وخت کې د سود نرخ تقریبا صفر ته په دې غرض راښکته کړی وو چې د قرضونو په اخیستلو کې سهولتونه پیدا شي او هم د اقتصادي فعالیتونو او تحرک په وجه خلکو ته کارونه پیدا شي په امریکا کې د اقتصادي بحران په وخت کې د بیکارۍ اندازه 10% وه مګر اوس 3.3% ته راښکته شوې ده پرون د چهارشنبه په ورځ د سومالی په پایتخت موګدیشو کې په یو مشهور رستوران باندې د شباب د مشکوکو ملیشو په حمله کې کم تر کمه 9 تنه وژل شوي او یو زیات شمیر نورې برمته کړې دي عیني شاهدانو ویلي دي چې حمله کوونکو په لومړني سر کې د دغه رستوران مخې ته د موټر بمب چاودنه وکړه او بیا وروستو یوه ډله وسلوال رستوران ته داخل شول د دغه عیني شاهدانو امریکا ته ویل دي چې د وی غټي چاودن نورسته د رستوران په داخل کې د ټوپکونو ډزې شروع شوې.
قدرمن اوریدونکو اوس پام وکړئ د دې خبرونه راپورته. د امریکا یو جګپړی حکومتي چارواکي رسنوي ته ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ په افغانستان کې د ځواکونو د زیاتولو واک د دفاع وزیر جیم میتس ته ورکړی دی. متحده ایالات نن سبا په افغانستان کې 8400 عسکر لري، خو پرون د دفاع وزیر میتس دا ومنله چې هغوی په افغانستان کې بریالي نه دي. د دې خبر تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د متحده ایالاتو د سنا د مجلس د وسلوالو ځواکونو د کمیټې غړو د دفاع وزیر جیم ماتس ته سپین وویل چې انتظار ډیر ستړي کړی دی. د سناتور جان مکین په غږ کې لورایا نارامي ښکارېدله. د ټرمپ د حکومت 15 میاشتې وسوې، خو د افغانستان ستراتیژي چیرته ده؟
موږ له تاسې څخه ستراتیژي غواړو او فکر کوم دا ډېره ستره غوښتنه نه ده.
By mid July
فکر کوم موږ به وکولی شو چې د جولای تر نیمایي پورې تاسو ته تفصیلی حال درکړو. موږ په ستراتیژي کار کوو او د راغونډېدو په حال کې ده، خو په عین حال کې موږ داسې کارونه کړي دي چې د ستراتیژي په دې دوران کې موږ ته صدمه ونه رسیږي.
د دفاع وزیر ماتس وویل چې امریکا په افغانستان کې د متحدینو د ونډې اخیستو پر پلان کار کوي، په همدې خاطر دا کار وخت نیسي. نن سبا د ناټو 14000 سرتیری د قاطع ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې بوخت دي او د نورو پر لیږدولو غور روان دی. سناتورانو ته وویل چې وزارت یې د اوسنۍ ستراتیژۍ پر بدلولو کار کوي.
موږ په دې اوسنۍ تګلاره بریالي نه یو او ډېر ژر به یې سمه کړو.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې په افغانستان کې به دوی څه وخت د بریالیتوب اعلان کوي، یعنی هدف څه دی، جیم ماتس بریالیتوب داسې تعریف کړ چې هغه مهال چې د افغانستان حکومت دومره غښتلی سي چې د دښمن بریدونه پرې تاثیر ونه کړي او په هره سیمه کې ځواکونه د دښمن د ماتولو وړتیا ولري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل نننۍ تبصره کې د افغانستان په اړه د امریکا د دفاع د وزیر نورو خبرو ته پرته له دې هم پام اړولی چې نوې ستراتیژي به یوازې په جګړه ځپلې افغانستان نه، بلکې په سیمه کې متمرکزه وي. په سیمه کې متمرکزه ستراتیژي څومره د افغانستان روان وضعیت تر پخوا بدلولی سي؟ د آشنا رادیو د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره مرکه لرو. هغه په پیل کې همدا پوښتنه جواب کړي.
ټول وخت زمونږ موضوع په دې حق باندې روښانه وه. موږ ټول وخت غوښتنه کړې ده چې مشکل په افغانستان کې نه دی، ځکه دا د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده، د تروریزم سره جګړه ده. د سیمې استخبارات د دې جګړې نه او د تروریستانو نه حمایت کوي. موږ ټول وخت غوښتنه کوله چې په سیمې په استخباراتو باندې او هغه څوک چې د تروریستانو سره مرسته کوي په هغو باندې فشار راوړل شي تر څو دا جګړه پای ته ورسیږي. نو که اوس د امریکا متحده ایالات یا د ناتو غړي هیوادونه د سیمې په هکله باندې خپله ستراتیژي اعلانې، دا ډېر ښه کار دی، ځکه مشکل په افغانستان کې نه دی. لکه القاعده، داعش، لشکری جنگوي، لشکری طیبه او ټول تروریستي ګروپونه د افغانستان نه بیرون نړیوال تروریستي ګروپونه دي. نو دا که داسې پالیسي اعلانېږي چې په هغه هیوادونو باندې یا په هغه کړیو باندې چې هغوی د تروریستانو سره مرسته کوي په هغو فشار وارد شي، نو دا ډېر ښه کار دی او جګړه به زر ختم شي، ښه پای ته ورسیږي.
یعنی که ستراتیژي په سیمه متمرکزه شي، ستاسو په نظر د پخوانه به موثریت ډېری
کامل انځکه چې دا مشکل دی افغانستان مشکل نه دی او په افغانستان کې مشکل نشته دی. که جګړه یوازې د طالبانو څخه سره وي، دا جګړه یو میاشتم دوام نه کولو. جګړه د تروریستانو سره د تاسو ګورې چې چینیان، تاجکان، ازبکان، غوریان، پنجابیان، د عربانو مختلفې ډلې، القاعده، داعش، دا ټول دلته په افغانستان کې فعال دي او هغه د خط نه د بیرون نه راځي، مرکزونه یې په بیرون کې دي. نو معنا دا ده که دغه ستراتیژي په سیمه باندې راتاو شي او د سیمې په هکله باندې ستراتیژي وي، دا د جګړې د ختم لپاره ډېره ګټه کوي.
یوې بله موضوع ته چې نیویارک ټایمز اشاره کړې ده په تبصره کې لیکلي دي چې امریکایي چارواکو دا منلې چې په افغانستان کې جګړه چې له پایله شاوخوا شپاړس کلونه تیریږي یو درېدلې حالت کې ده، او د دې درېدلې حالت نه د راوتلو په خاطر د ټرمپ اداره په پام کې لري نور سرتیری افغانستان ته ولیږي. تاسې یعنی افغان حکومت هم په دې نظر دی چې د دې حالت نه د وتلو لار د بهرنیو ځواکونو ډېرېدل دي که څنګه؟
ګورې دلته درې مسلې ډېرې مهمې دي چې لومړی دا چې دا جګړه د افغانستان کورنۍ جګړه نه ده، نړیوال ځواکونه امریکایان او د ناتو غړي هیوادونه چې په هر شکل پوهېږي باید دې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. دا جګړه پای ته ورسوي، د افغانستان خلک په لومړي خط کې دي، نور د دې جګړې د اوږدېدو توان نه لري او 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 سلیم نه لري. بنان امریکایان او د ناتو غړي هیوادونه او هغه هیوادونه چې د تروریستانو په ضد باندې مبارزه کوي دوی باید دا جګړه پای ته ورسوي. دا یو. دویمه دا ده چې د افغانستان وسلوال پوځ سره مرسته وشي چې تقویه شي، هغه برخې چې کمزوري دي هغه په غښتلي شي، کومې برخې چې تشکیل شوي نه دي هغه نوې جوړې شي، تر څو موږ وکولای شو چې د راتلونکي لپاره په مستقلانه توګه دفاع وکړلی شو. دریمه مسله دا ده، هره فیصله چې د امریکا متحده ایالاتو او د افغانستان د حکومت ترمنځ کېږي د تروریزم د ځپلو لپاره د افغانستان د دفاع وزارت د هغې نه حمایت کوي.
بله، د افغانستان لپاره د امریکا په نوې ستراتیژي کې چې په نږدې ورځو کې به اعلان شي، څومره د افغان حکومت غوښتنې په پام کې نیول شوي دي؟
ګورئ، څومره چې ما ته معلومه ده د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر، د امنیت شورا مشاور او نور لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته راغلي وو، زمونږ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د مشرانو سره، د امنیت شورا د مشاور سره او د جوراب جمهور رئیس صاحب سره ملاقاتونه درلوده، مشورې درلودلې. موږ څه غوښتنې چې وي هغه ټولې مو د امریکا د متحده ایالاتو د دې لوړ پوړو چارواکو سره شریکې کړې دي. نو معنا دا ده دوی چې هره فیصله کوي باید از موږ د غوښتنو د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د مشرانو د غوښتنو سره برابرې وي، ځکه موږ د دوی سره شریکې کړې دي هغه غوښتنې چې ضرور وي او کومو برخو کې چې مرستو ته ضرورت هغه ټولې موږ د دوی سره شریکې کړې دي.
بله، مننه وزیر صاحب، کورم ودان،
خوشاله اوسئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیکا په جانخیل ولسوالۍ کې د سیمه ییزو پولیسو د یو قومندان په کور کې چاودنې د ښځو او ماشومانو په ګډون دوو لسو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې باره کې زموږ خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لري.
د پکتیکا دغه چاودنه په خپل ډول کې کمساری پیښه بلل کیږي. په دې پیښه کې ناپیژاندو کسانو د سیمه ییزو پولیسو له یو قومندان سره د دښمنۍ پر اساس د هغه د کورنۍ ښځې او ماشومان په نښه کړي دي. د پکتیکا دی ولی وین محمد رحمان ایاز امریکا غکتول دا چودنه د جانخیل ولسوالۍ د هسته په سیمه کې د سیمه ایزو پولیسو د قماندان شکر په کور کې شوه. ایاز زیات کړه چودیدونکو مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوی وو او وروسته له هغه چودنه ورکړل شوی چې موټر سایکل د ماشومانو په وسیله کور ته دننه شوی.
کور مخې ته وسلوالو موټر سایکل درولای او موټر سایکل کې چودیدونکو توکي ځای پر ځای شوی وو. دغه کورنۍ ماشومان موټر سایکل کور ته بولی دی، په کور کې دننه چودنه کړې ده. په پایله کې څلور تنه ماشومان شهیدان شوي دي، یوه ښځه هم شهیده شوي ده او دغه راز اووه تنه نور ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې شپږ ماشومان دي او یوه ښځه ده.
تر اوسه د بمي چودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو چارواکي د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځانګړي ډول په سیمه کې د حاکمو وسلوالو طالبانو کار بولي. معمولا د هغو بریدونو چې ملکي تلفات یې نسبي ډېری مسؤلیت یې کومه ډله نه مني، خو خلک په جنګ کې له ښکېلو غاړو غوښتنه لري چې د ملکیانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي.
دا ډېرې بېرحمانه پېښې دي، دا بېخي له اسلام له افغانیته له هر څه نه وتلې پېښې دي. حکومت هم چې هغه وحشانه یو خو جنګ ده، هغه جنګ خو هم روان ده، خو یو هغه کارونه لکه دغه بېرحمه کارونه چې انفجار په کور په ماشومانو په کلي فرش کې دغه قومندانان او دغه خلک د دوی سره بېخي زیات وحشي بریدونه کوي، دغه حکومت باید ټارګېټ کې کار وکړي چې هغه دې.
د تیرو درېو اونیو په موده کې کابل، خوست او هرات د خونړیو بمي بریدونو شاهدان وو. په دغو بریدونو کې نږدې 200 کسان چې اکثریت یې ملکیان وو وژل شول او تر 500 ډېر ټاپیان شول. دا بریدونه داسې محل شوی چې افغان دولت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د روژې میاشتې ته په درناوي له تاوتریخوالي لاس واخلي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان جمهوری ریاست د امرالله صالح په استعفا تاسف څرګند کړی او ویلی دی چې د امرالله صالح د استعفا اعلان د ټولنیزو رسنیو له لارې اورېدلی دی. د افغانستان د چارو یو شمیر کارپوهان د ښاغلي صالح استعفا د ملي یووالي په حکومت کې دننه د اختلافاتو زیږنده بولي. پام وکړئ په دې اړه له کابله د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواري رپورت ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امنیتي سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر او د بورډ د ریاست څخه د امرالله صالح د استعفا اعلان یې ټولنیزو رسنیو له لارې اورېدلی او تر اوسه یې د ښاغلي صالح استعفا نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوي امریکا غږ سره په خبرو کې د امرالله صالح پر استعفا تعصب څرګند کړ. ویل چې جمهوریت غني د ښاغلي صالح د استعفا د اصلي علت د معلومولو په لټه کې دی.
رئیس جمهور میخواد بدانند که دلیل واقعي استعفای جناب آقای صالح چی بوده؟
ښاغلي مرتضوي ویل جمهوریت غواړي چې پوشي چې د جناب صالح د استعفا اصلي دلیل څه دی. حکومت په ډېر اخلاص سره تمه لرله چې د ښاغلي صالح له تجربو څخه د امنیتي سکتور په اصلاح کې ګټه واخیستل شي. امرالله صالح د امنیتي سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر او د بورډ د ریاست څخه خپله استعفا تېره ورځ د خپل فیسبوک پر پاڼه اعلان کړه، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلي صالح د خپل فیسبوک پر پاڼه لیکلي: زه د امنیتي سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت وزیر او د امنیتي او دفاعي لوړپوړو افسرانو د ټاکلو د څارنې ادارې بورډ د رئیس په توګه له خپلې دندې ځان مستعفي ګڼم. افغانستان جمهوری ریاست سرپرست ویان شاه حسین مرتضوی بیا د خپل فیسبوک په پاڼه لیکلي چې افغان حکومت د امنیتي سکتور د اصلاحاتو لپاره ټول امکانات د ښاغلي صالح په لاس کې ورکړي وو. نږدې درې میاشتې وړاندې جمهوریت محمد اشرف غني د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشوره امرالله صالح په دغه دنده ګمارلی وو. امرالله صالح په داسې حال کې له خپلې دندې استعفا کړې چې له هغې وړاندې د جمعیت اسلامي ګوند د جمهوریت محمد اشرف غني څخه د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار محمد دانی پتمر له کار څخه د ګوښه کولو غوښتنه کړې وه چې د جمهوریت غني لخوا نه وه منل شوې. د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان د امرالله صالح استعفا د ملي یووالي حکومت په دننه کې د دغه حکومت د مشرانو ترمنځ د ژور اختلاف زیږنده بولي او وایي چې هغه په امنیتي ادارو کې د روسي ټاکنو په غبرګون کې له خپلې دندې استعفا کړې. د پوځي چارو کارپوه سید احمد احمدي وایي چې ښاغلي صالح د خپل کار په برخه کې هم ډېر وخت نه درلود.
از دید ما بیشتر این مسئله برمیگرده به موش.
ښاغلي احمدي ویل: زما له نظره دا مسئله تر ډېره دوه مشرانو ترمنځ دننه په حکومت کې د درزونو او ستونزو پورې اړه لري. ښاغلي احمدي بله ستونزه په حکومت کې د ګمارل شوو چارواکو ته د لازم واک نشتون هم په دې برخه کې یو علت په توګه یادوي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی معین میرزا محمد یارمن امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د ښاغلي صالح څوکۍ اجرایوي نه وه او هغه د دولت وزیر په توګه کار کوه.
یکی خو پروسیجر ایسته که باید آقای صالح انترویو میکرد و از یه فلترش هم میشه با بالا.
جنرال یارمن وویل: یو خو کړنلاره داده چې ښاغلي صالح به مرکه کوله او د هغه له پرتر څخه به تېرېده، خو یو بله مسله داده چې کله چې جمهوري څوک غواړي یو څوک مقرر کړي، کله چې جمهوري یو څوک مقرروي، بیا نو په کې د مخالفت دپاره زیان شته دي. امرالله صالح چې د دروان سبس په نوم د یو سیاسي حرکت مشري هم کوي، د جمهوري ریاست په تېرو ټاکنو کې د عبدالله عبدالله څخه ملاتړ کوه. هغه د شپږو پرله پسې کلونو لپاره د افغانستان د ملي امنیت د رئیس په توګه هم کار کړی دی. امرالله صالح په څرګنده د افغان حکومت وسلواله مخالفانو سره د جمهوریت غني د حکومت د پخلنې د پروګرام سره مخالفت ښیي. تر اوسه د افغانستان اجرایي ریاست د ښاغلي صالح د استعفا په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
د امریکا غږ د آشنا راډیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو د چاپیریال ساتنې ادارې په همکاري د افغانستان دولت یو جبزاره ساحه د ملي پارک په نوم خوندي اعلان کړه. په دې شنه ساحه کې په سلګونو موسمي مرغان راټولیږي او له دې وروسته به خوندي وساتل سي. دا ځای یو وخت د شاهي کورنۍ د ښکار ساحه وه. په دې باره کې تاسو پام وکړئ رپورت.
دا د قلعه حشمت خان جبزار دی چې د زرګونو سارایي هیلیو، دینګانو او قازانو لپاره یو خوندي ځای دی. دغه مرغان د پسرلي په موسم کې د هند له جنوبي ساحو څخه لالوتلو وروسته دلته راځي او بیا شمال ته مخه کوي. خو د تیرو څلورو لسیزو په جګړو او تباهۍ کې د قلعه حشمت خان د جبزار چاپیریال د تودوخې، کثافاتو او نویو کورونو د زیاتوالي له امله له سخت تهدید سره مخامخ شو. اوس دا ساحه د ملګرو ملتونو لخوا په رسمي توګه د خوندي ساحې په نامه ثبت شوه
چې پلازمینه کابل ته بو دوبو یو ذخیره هم وي.
دا ځای د 1919 کال راهیسې د شاهي کورنۍ د چکر د سیمې په توګه یادېدله، نه د ښکار کولو، خو په دې ځای کې ښکار هم ډېر زیات کېدو. دلته به پخوا وړې کشتۍ ګرځېدلې چې د شاهي کورنۍ یوه کشتۍ هم دلته ګرځېدلې ده او موجوده ده.
دلته درې یا څلور سوه زهرایي مرغان ځي راځي او خواړه لټوي.
مرغان د ژمي د تیرولو دپاره د قولې حشمت خان د لارې نه هجرت کوي. هغوی د جنوبي هند نه د ازبکستان، تاجکستان او شمالي افغانستان په څیر مرکزي آسیا ته ځي او په ژمي کې جنوب ته سفر کوي.
په 1990 لسیزه کې د مځکو نیول یو عادي کار و، او په 2001 کې د مهاجرینو له راستنېدلو وروسته د بېلابېلو ډلو مشرانو د اوبو پر غاړې کورونه جوړ کړل.
حفاظت از زمینش
زموږ وظیفه دا ده چې د ځمکې غصب کوونکو نه دازې وساتو او هغوی پرېنږدو چې آبادي وکړي. زموږ مسؤلیت دا هم دی چې خلک دلته ښکار کولو ته پرېنږدو.
یوه بله ستونزه دا ده چې خلک دلته خپل څاروي څروي، درګې پرې کوي یا په اوبو کې کثافات اچوي او د دې په لوی ارزښت نه پوهېږي.
د دې ډول ځای ساتل د کابل د ښار دپاره د اوبو د ساتلو او د مهاجرو مرغانو د ځای د ساتلو معنا لري. دا د سیلانیانو د لیدلو دپاره هم یو ښه ځای دی چې باید وساتل شي.
یو مهم شی د ځایي خلکو پوهاوی دی چې په دې اړه د یوت کرینز په نامه یو موسسه کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریختنی او تازه خبرونه.
پرون په کابل کې د افغانستان د پلازمینې د زون د پراختیا ادارې لخوا د کابل سیند د پاکولو او بیا رغونې کار پیل سو. دا اداره وایي چې په راتلونکو یوولسو میاشتو کې به په 4,500 متره اوږدو کې دا سیند پاک کړي چې نږدې 500,000 افغانۍ لګښت پر راځي. او د کابل ښاروالي وایي د کابل سیند په پاکولو کې د کابل شاعرانو ونډه هم مهمه ده. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
د کابل په سیند کې یو وخت رڼې اوبه بهېدې او د خپل تاریخي ارزښت تر څنګ یې د کابل ښار په ښکلا کې مهم رول درلود. خو کلونه کېږي دې سیند نه یوازې د کابل ښکلا ته زیان اړولی، بلکې د پاک چاپېریال لپاره هم په یو ستونزه بدل سوی دی. د کابل سیند چې وخت د ښار شایستو، خو له څو کلونو راهیسې دا د کثافاتو، چټلو اوبو او معتادینو مرکز دی چې د دې ښار اوسیدونکي له زیات شمېر ستونزو سره مخ کړي دي. نن د دې سیند د یوې برخې د پاکولو کار پیل سو. نن د افغانستان د پلازمینې زون د پراختیا ادارې لخوا د کابل سیند د یوې برخې د پاکولو او بیا رغونې عملي کار پیل سو. دا اداره وایي چې په راتلونکو یوولسو میاشتو کې به د کابل ښار له پولې ارتل نیولې تر عبدالحق څلور لارې پورې د 4,500 مترو په اوږدوالي د کابل سیند پاک کړي. د دې ادارې په وینا چې له سیند څخه به 1,000 متره مکعب اضافي مواد وباسي. د پلازمینې زون د پراختیا ادارې رئیس عمر هوتکی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې هڅه کوي د دې پروژې له لارې د سیند د پاکوالي تر څنګ د سیند تلپاته پرمختګ رامنځته کړي.
پلان اساسي مایی است که
زموږ بنسټیز پلان د سیند لپاره دا دی. دا چې یو لوی مساحت لري او په کال کې زیاتره وخت دلته اوبه نه وي، له دې څخه سوداګریز ګټه هم پورته شي. بله پروژه شته چې په هغه کې ګام پر ګام د سیند پر پاکولو سره پر سیند د مارکیټونو او پارکینګونو جوړول په پام کې نیول شوی دی.
بلخوا د کابل ښاروالي د کابل سیند په پاکولو کې د خلکو رول هم مهم بولي. د کابل ښاروالي د دویم ناحیې رئیس نجیب الله الکوزي د کابل د ناحیو له استازو او کابل ښاریانو غواړي چې د کابل سیند په پاکولو کې دوی هم همکاري وکړي.
هغه دوکانداران، کسبکاران او کاریان چې د کابل سیند ته نږدې ژوند کوي په سیند کې د کثافاتو له اچولو ډډه وکړي او د سیند په پاکولو کې د دې پروژې له قرارداتي او کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي.
کابل ښاریان د کابل سیند پاکولو ته خوښ دي، خو وایي چې دې ته باید جدي پاملرنه وسي چې تر پاکولو وروسته څنګه کولای سو د دې سیند د چټلۍ او ډکېدو مخه ونیسو.
شاریان هم باید د دې پاکاري چې کله صورت نیسي پر دې باندې د افغانستان د ملت سرمایه مصرفیږي. دوی دې توجه وکړي چې زبالې یا کثافاتونه د دریاب ته وانه چي.
د پلازمینې زون د پراختیا اداره وایي د سیند پاکولو تر څنګ د سیند شاوخوا سیمو د کثافاتو او فاضله اوبو د کنټرول لپاره هم پر اساسي لارو چارو کار کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
پرون د جون 14مه چې د مور له نړیوالې ورځ سره برابر و، د نړۍ په نږدې ټولو هیوادونو کې ولمنځل سول. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې ولمنځل سول چې ډېری افغان میندې لا هم په افغانستان کې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله له هوسا او آرامه ژوند څخه برخمنې نه دي. د دې ورځې په مناسبت زموږ همکارې لیمې نیازی له یوې کونډې مور سره د هغې د ژوند د وضعیت په اړه خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
زما کور پتا جنت دی، ما د پاره فرښتې.
اکثر افغانان د جون 14مه د غبرګولې څلورشتمه نېټه د مور د نړیوالې ورځې په توګه خپلو میندو ته د ګلونو د ګېډیو او یا نورو ډالیو په ورکولو لمانځي. په افغانستان کې خلک دغې ورځې ته ځکه زیات درناوی لري چې دلته میندې د بل هر وخت په پرتله د خپلو اولادونو او میړونو په غم کې کړېدلی دي. په کابل ښار کې که یوې خوا ته خلک خپلو میندو ته قیمتي ډالۍ اخلي او دا ورځ په پرتمینو میلمستیا او لمانځي، خو بلې خوا ته زیات شمېر میندې هم شته چې د ژوند له سختو کړاوونو سره مخ دي. یوه کونډه افغانه مور چې د کابل ښار په ختیځ کې د پلچرخي په سیمه کې په یو خټین کور کې ژوند کوي وایي په خپل چمګاونډ کې خلکو ته په تناره ډوډۍ پخوي او له دې لارې خپلو اولادونو ته نفقه برابروي. دا کونډه مور چې فاطمه نومیږي وایي خپلو ماشومانو ته ډېر اندېښمنه ده او نو غواړي چې دې په سیر له کړاوه ډک ژوند ولري.
خپله تناره باندې ډوډۍ پخوم، کله خبره څلوېښت کله پنځوس کله شپېت څو غږ وکړي چې دغلته کار ده تر اسوې کولې نه ورځم. تله شوې د همساګانو کالي ورغلی کوم کور ته چې کالي مې خیر نه هم خوښې دا جامې راته پرېمینځه ورته مینځلې مې دي مسا خبرې جوړه شپاړس اوولس جوړه کالي مې ورته مینځلې مسا خبرې یا نیم سر روپۍ راته نیولې یا پنځوس نیولې یا سل نیولې راته.
فاطمه وای اوس ماشومان واړه دي او څوک یې نشته چې مرسته ورسره وکړي. مور او پلار یې زاړه دي او ورونه یې هم په خپلې خواري او مزدورۍ اخته دي. هغه وای که پر دې باندې عمر خوار او زار تیر شوی خو د خپلو شپږو ماشومانو د ښه راتلونکي لپاره اوس هم سخت او شاقه کارونه کوي.
ته اوس توپي خوار کې خدای ته ورسېږي او شاید په ما باندې لږه تنده سخته په دوی تېره شي، خو آینده په دوی باندې داسې عمر نه راځي لکه په ما څه نن راغلی ده. زه دوی نه ساتم، څنګه وکړم، څنګه کوشم، مجبورې نه کوشم چې په ما خو چې عمر خوار زار تیر شو، دوی یا په لږو یا په سوال یا په خیراتو مې غټ لوی مې کړ، دوی خو باندې عمر خسي.
په همدې حال کې د افغانستان لومړۍ مېرمنې د مور د نړیوال ورځې په مناسب پد پیو ویډیوی پیغام کې افغان میندو څخه غوښتي چې خپل اولادونه د سولې، هیوادانه مینې او د یو بل د زغملو پر روحي وروزي. اغلی رولا غنی په دغه پیغام کې د افغانستان ټولو میندو ته مبارکي ویلې او له هغو افغان میندو څخه یې مننه کړه چې خپل اولادونه له افغانستان څخه د دفاع په خاطر د امنیتي ځواکونو لیکو ته لیږلي دي.
زه هم یو مور یم او ستاسو اولادونه زما اولادونه دي، ستاسو درد زما درد دی. زه او ستاسو ولسمشر د دې ولس د معنوي پلار او مور په توګه ستاسو تر څنګ ولاړ یو او دا زموږ دواړو ژمنه ده. غواړم دا پیغام د افغانستان ټولو میندو ته ورسوم چې راځي خپل ماشومان د سولې، یو بل منلو، مهرباني او وطن پالانی په برخه کې وروزو، چې په نږدې راتلونکي کې د یو باثبات او امن افغانستان شاهد وسو.
په افغانستان کې اوږدمهاله جګړې او ناامنۍ لسګونه زره میندې کونډې کړې دي، خو په دغه هیواد کې تر اوسه داسې یوه اداره نه ده جوړه شوې چې په ځانګړې توګه د کونډو ښځو او د هغوی د ماشومانو لپاره د هوسا ژوند د برابرولو په برخه کې فعالیت وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو، خو اوس د دغه خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.